شکر زیاد که با ما بودین. در یک ساعت دیگه همکارم اجمل آند با شماست.
دیر مننه جمشید حبیب زاده لتاسو و لدرانه ملما کمال سادات سخه چی دیمک ستودیو تراغله ده دوستانو تا پیو بلخ پراوانه که هر کلی ویو پا افغانستان که ده سهر لس بجیر شوی. پا دیخ پراوانه که بواوری چی پا کابل که ده امریکا ده متحده ایلاتو پخانه سفیر وی ده افغانستان انتخاباتو ده امریکا ده متحده ایلاتو حکومت ده ثابت کرد چی افغانان ده خپل هیواد ده چارو مسئولیت پا غاړه اخیستلی شي. نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبر نکو. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان استازو پرون په اشقابات کې د افغانستان له لارې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د درې هیوادونو د یو ځای کېدو پر پروژې خبرې کړې دي. سپینه ماڼۍ وایي ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر پر دې هیواد د نورو ممکنه بندیزونو په اړه خپلو کې خبرې کړي. او د سوریې د څارونکو یوه ډله وایي د دغه هیواد په ختیځ کې د سیالو یاغي اسلامي ډلو ترمنځ په خونړۍ جګړه کې څلیرش جنګیالي وژل شوي. په کابل کې د امریکا پوخانی سفیر پرون د افغانستان د ولسمشرۍ ولایتي شوراګانو انتخابات د بریالیتوب لور ته د افغانستان د حرکت نښه وبلله. رونالد نیومن وویل د افغانستان انتخاباتو د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستلی شي. نیومن له ازادۍ رډیو سره په مرکه کې وویل د وري د 14 نیټې انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ و. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما په شمول د ناټو او ملګرو ملتونو سرمنشیانو په انتخاباتو کې د افغانانو ګډون او د انتخاباتو په ورځ امنیت د افغانستان لپاره ستر بریالیتوب بللی و. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان استازو پرون په اشقابات کې د افغانستان له لارې د اورګاډي د پټلۍ په وسیله د دریو هیوادونو د یو ځای کېدو پر پروژې خبرې کړې دي. د درې هیوادونو استازو موافقه وکړه چې هغه تفاهم ته د عمل جامه ور واغوندي چې تیر کال په جون میاشت کې د دوی ترمنځ شوی و. ټاکل شوی ده چې د ترکمنستان د اورګاډي پټلۍ د افغانستان له اکنی بندر سره ونښلول شي او بیا پر امو سیند تاجکستان ته واړول شي. د دې پټلۍ د جوړولو کار تیر کال د افغانستان او ترکمنستان د ولسمشرانو په حضور کې د ترکمنستان په خاوره کې پیل شو. افغانستان په سیمه کې واسینه هیواد دی چې واځي 50 کیلومتره د اورګاډي پټلۍ لري. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ګوندي هیوادونه د اورګاډي د پټلیو لوی شبکې لري. یو برتانیي سرتیری په افغانستان کې د قتل په خاطر د لومړنۍ محکمې د پریکړې په وړاندې د استیناف غوښتنه وکړه. د ریپورټونو له مخې الکساندر بلکمن تیر کال په یوه پوځي محکمه کې په افغانستان کې د یو ټپي طالب د وژلو په خاطر په 10 کاله بند محکوم شو، خو ده د محکمې د دې پریکړې په اعتراض کې پرون د لندن محکمې ته د مرافع غوښتنه وکړه. ویل کېږي چې د بلکمن په 2012 میلادي کال کې وشوبل شوی افغان وشلی و. د برتانیا د پوځ دغه پخوانی عسکر چې 9 کلن دی د همدې قتل په تور د خپل هیواد له پوځه وایستل شو. اوس ویل کېږي چې که د لندن محکمه د ده د استناف غوښتنه ومني ښایي د بند موده یې 14 کاله ټاکل شوي یو څه راکمه شي. د امریکا کانګرس یو مقرره تصویب کړه چې کده دغه هیواد ولسمشر لاسلیک یا توشی کړي په ملګرو ملتونو کې به د ایران له لوري ټاکل شوی سفیر ته ویزه نه ورکول کېږي. د متحده ایالاتو د کانګرس د استازو جرګې پرون په وخت له دا مقرره تصویب کړه. تر دې څلور ورځې مخکې د امریکا مشرانو جرګې یا سنا هم ورته پریکړه کړې وه. اوس دا پریکړه ولسمشر باراک اوباما ته د لاسلیک لپاره استول کېږي. د ایران له لوري په ملګرو ملتونو کې نومول شوی سفیر حمید ابوطالبي په 1999 میلادي کال کې په تهران کې د امریکا د سفارت په نیولو او د 1400 په مخه د 250 امریکایي ډیپلوماټانو په یرغمولو کې په لاس لرلو تورن دی. ابوطالبي د امریکا د سفارت په نیولو کې هر راز لاس لرل ردوي. وایي چې یوازې د برمته شوو کسانو ترجمانې کړي. د اوباما حکومت تېره اونۍ وویل چې ابوطالبي نومونه مناسبه نه ده. ایران د امریکا دا انتقاد د نه منلو بللی دی. د سوریې څارونکي یوې ډلې ویلي د دغه هیواد په ختیځ کې د سیالو یاغي اسلامي ډلو ترمنځ په خونړۍ جګړه کې څلیرش جنګیالي وژل شوي. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وایي پرون د عراق پولې ته نږدې دیرالظهور د تیل لرونکي ولایت د البوکمال خارجي په شاوخوا کې جګړه ونښته. په دې جګړه کې د عراق او شام د اسلامي دولت او نصره جبهې یاغیان برخه لري. نصره جبهه له القاعده څخه جلا شوې ډله ده. د سوریې د بشري حقونو څارونکي وویل د شام او عراق د اسلامي دولت جنګیالي د 3 کال په لومړیو کې له البوکمال خارګوټي وایستل شول. او د سپینې ماڼۍ لخوا په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل په اوکراین کې د روسیې د مداخلې پر سر پر دې هیواد د نورو ممکنه بندیزونو په اړه خپلو کې خبرې کړي. پا په اعلامیه کې د سپینې ماڼۍ له قوله راغلي چې د اپریل پر لسمه په دې تلیفوني خبرو کې ولسمشر باراک اوباما او د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل یو وار بیا پر روسیې غږ وکړ چې د اوکراین له سرحدي سیمو د خپل ځواکونه وباسي. په اعلامیه کې ویل شوي روسي پلوي بلتون غوښتونکي د مسکو په ملاتړ د ورانکارۍ او ګډوډۍ د یو منظم کمپاین په ترڅ کې اوکراین بې ثباته کول غواړي. د سپینې ماڼۍ اعلامیه وایي ولسمشر باراک اوباما د امریکا، اروپایي ټولنې او نورو نړیوالو شریکانو لپاره هغه اړتیا مجوته کړه چې که چیرې روسیه نور اقدامات وکړي نو په اضافي بندیزونو به یې ځواب وایي. پاینال کې ناټو د سپوږمکۍ له لارې اخیستل شوي عکسونه وښودل چې د اوکراین پولې ته نږدې د روسیې شاوخوا 40,000 پوځیان له ټانکونو، زغروالو ګاډو، توپونو او الوتکو سره ښیي. ناټو وایي چې دا عکسونه د مارچ د 22 او د اپریل د 2 ترمنځ اخیستل شوي دي. د روسیې ریا خبري اژانس د روسیې د پوځ یو چارواکي په قول چې نوم یې نه دی څرګند کړی ویلي چې دا عکسونه پولې ته نږدې د 2013 کال د اګست د پوځي تمرینونو په مهال اخیستل شوي. برطانیې ډګرمن ګریډ ډیګن پرون د فرانسې په جنوب کې د ناټو په قرارګاه کې د یوې خبري غونډې ته ویل چې ناټو د اوکراین پولو ته نږدې په څه باندې 100 ځایونو کې د روسي پوځیانو څرک لګولې. د دا هم ویل چې که دې ځواکونو ته امر وشي چټک حرکت کوي او اوکراین ته حقیقي خطر پیښولی شي. د اوکراین په پولو کې د روسیې پوځیانو ځای پر ځای کېده د اندېښنه پارول چې مسکو د خپلې خاورې سره د کریمیا د تېرې میاشتې له یوځای کولو وروسته ممکن پر اوکراین د بل یرغل لپاره چمتووالی نیسي. پاین هل کې د جرمني د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په اوکراین کې د روسیې اقدامات د منلو وړ نه دي. فرانک والټر شتاینمار پرون په برلین کې خبري غونډه ته ویل باید د اروپایي اتحاد او امریکا تر څارنې لاندې د اوکراین او روسیې ترمنځ مخامخ خبرې وشي. د وی په اوکراین کې د روسیې اقدامات د نړیوالو سیاسي قوانینو پر اساس په د نه منلو دي. زموږ هڅې په یو مورد کې دي ډاډ دې ترلاسه شي چې اوکراین له سیاسي او اقتصادي پلوه نه پاشل کیږي. د جرمني د بهرنیو چارو وزیر همداراز ویل تمه لري چې روسیه په دې اړه همکاري وکړي او د اوکراین د احتمالي پاشل کیدو سبب نه شي. له بلې خوا د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین د 13 روپیي هیوادونو مشرانو ته لیک لیږلی او په هغې کې خبرداری ورکړی چې که اوکراین د ګاز 2 میلیارده او 200 میلیونه ډالره پور ورنکړي د خپلو ګازو صادرات به ودروي. کرملین پرون ویل پوتین اروپایي مشرانو ته وویل د اوکراین د پور پر سر حساس حالات اکثرو اروپایي هیوادونو ته د روسیې د ګازو پر ترانزیت اغیز کولی شي. د لیکلي که د اوکراین د پور مسله حل نه شي ګازپروم به په بشپړ ډول یا قسمن ګاز ودروي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین دا هم وایي چې د روسیې تر کنټرول لاندې د کریمیا د راوستلو پریکړه یې له هغې پټې نظر پوښتنې وروسته وکړه چې پر اساس یې ویل شوي و چې کریمیا خلک غواړي چې مسکو پرې حکومت وکړي. د پوتین له قوله پرون همداراز ویل شوي چې د ده حکومت په پیل کې دې ته چمتو نه و. د ویل یوازې وروسته له دې چې په نظر پوښتنه کې ثابته شوه موږ خپل دریځ څرګند کړ او پریکړه مو وکړه. پوتین ونه ویل چې څه وخت او د چا له لوري دا نظر پوښتنه شوې وه. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا ساده رادیو نه واوریدل تاسو کولی شئ چې د دې خبرونو تفصیل زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ asadiradio.com مو د ویبپاڼې آدرس دی. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورټونو مطالبه اوریدل شئ. وبوري چې په کابل کې د امریکا په خانه سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ته ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستلی شي. له دې مهم خبره وشي د افغانستان د مخدره موادو پر ضد د مبارزې د وزارت چارواکي وایي د سیمه ییزې همکارۍ پرته به د کوکنارو کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر ضد مبارزه نتیجه ورنه کړي. د کابل ښاروالۍ د دې ښار اوسیدونکي تورنۍ چې د نیالګۍ او شنو ځایونو په ساتلو کې له ښاروالۍ سره همکاري نه کوي بلکې په ډېرو ځایونو کې خپله له منځه وړي. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت د غور د مرکز چخچران د ښاروالۍ لخوا د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ د مځکې ویش غندلی دی. په عین حال کې ملدی هم خبره وو چې د افغانستان د مځکو د چارو خپلواکه اداره وایي په هیواد کې اوسنی ګڼ ښارګوټي تر ډېره په دولتي مځکو ودان شوي. که وختونو رپورټونه هم درته وړاندې کوو ځوان فکر پروګرام هم مه هېروئ. په کابل کې د امریکا په خانه سفیر وایي د افغانستان انتخاباتو د امریکا د متحده ایالاتو حکومت ثابته کړه چې افغانان د خپل هیواد د چارو مسؤلیتونه په غاړه اخیستلی شي. رونالد نیومن له ازادي راډیو سره په مرکه کې وویل د حمل د 14 نیټې انتخابات د افغانستان لپاره یو لوی پرمختګ و. اسمت ساروان د امریکا د سفیر د څرګندونو نور جزئیات په یو رپورټ کې دروړي.
د افغانستان انتخابات د امریکا په حکومت کې هغو کسانو ته چې فکر یې کاوه په دې هیواد کې هر شی د خرابۍ په لور روان دی یو لوی پیغام ورکړ. دا خبره په کابل کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وکړه. نوموړی چې اوس په امریکا کې د ډیپلوماسۍ د اکاډمۍ رئیس دی وایي افغانستان له یوې سترې ازموینې په ښه ډول ووت. ده په عین حال کې وویل چې افغانستان لا هم په مخ کې زیاتې ازموینې لري. چا چې په امریکا کې ویل هر شی د خرابېدو په لور روان دي باید هغه امنیت ته وګوري چې د افغان پوځیانو له لورې ټینګ شوی و. دوی باید دې ته وګوري چې افغانان له خطرونو او بارانونو سره سره د رایو بکسونو ته لاړل. څوک نشي ویلی چې څه پېښ شول. امریکایان باید پوه شي چې په افغانستان کې پرمختګ شوی دی. تر دې مخکې د امریکا ولسمشر باراک اوباما د افغانستان انتخابات یو برهی بللی و. څارونکو اټکل کاوه چې که د رای ورکولو په شرایطو د ټولو 12 میلیونه برابرو کسانو له منځه نیمایی یې هم په انتخاباتو کې ګډون وکړي انتخابات به بریالي وي. خو څه باندې 2 میلیونه افغانانو په انتخاباتو کې برخه واخیسته چې تقریبا د رای ورکولو په شرایطو د برابرو کسانو نږدې په 60% کېږي. په افغانستان کې د امریکا په خوانی سفیر ویل اوس افغانستان سم لور ته په مخ روان دی.
Clearly moving into a better position.
افغانستان په ښکارا شلور ته روان دی. خو باید هیر نه کړو چې افغانستان د په هنتون دی وی سختې دورې پښان دی چې څو ازموینې په وړاندې لري. که په یو ازموینې کې ناکام شي له په هنتون مو ډراپ کوي. خو خبریالي شوي بل ازموینې په وخت لري. نو دا ازموینې مهمه ده او افغانستان په لومړی مرحله کې بریالي شو. بخوا او د حمل د 14 منټې تر انتخاباتو مخکې د افغان امنیتي ځواکونو پر وړتیاو او دغه راز د رای ورکولو په ورځ د رایو مرکزونو ته د خلکو د تګ په اړه شکونه کېدل. خو اوس ویل کېږي چې دا دوه موردونه د افغانانو او نړیوالو لپاره یو پیغام لري او هغه دا دی چې د افغانستان خلک د واک د سوله ایز بدلون غوښتونکي دي او په همدې خاطر په امن چاپېریال او په پراخ ډول په انتخاباتو کې ګډون وکړ.
آزادی رادیو لورستیو مهمو پیخو ځان خبر کړی.
د افغانستان د مسکو د چارو خپلواکي اداره وی په هیواد کې وسنی خارګوډي تر ډیره ځای پر دولتي مزکو ودان شوې. د دې ادارې د معلوماتو لمخې وسمال په هیواد کې شاوخوا 355 خارګوډي په سباندې 2,25,000 جریبه مزکه جوړ شوې دي چې ډیره دولتي ده. له فساد سره د مبارزې په خانه رئیس هم په دې برخه کې د خپلو تیرو تجربو لمخې وایي چې په افغانستان کې د مزکو ملي تاوان روان دی، تالان روان دی. خان محمد سیند په اړه رپورټ راکړي.
د افغانستان د زمکو چارو د خپلواکې ادارې چارواکي وایي چې په هیواد کې د سباندې 355 جوړ شوو خارګوټو اسناد قانوني نیمګړتیاوې لري. دوی وایي دا خارګوټي په سباندې 2,25,000 جریبه زمکه کې جوړ شوي دي. د دې ادارې سرپرست عبدالحمید آریا آزادی راډیو ته وویل چې د معیار له مخې دا خارګوټي باید په 1,09,298 جریبه زمکه کې جوړ شوي وای. خاغلی آریا وویل دا خارګوټي سیمایزو زورورو پورې اړه لري او په ځینو ځایونو کې د خپلو خارګوټو د بشپړولو لپاره دولتي ځمکې نیولې دي.
د مو یک قانوني هم است، اضافه ستونی وجود داره. ما هم را به قانوني گفتن میتونیم.
هغه چې قانوني هم ده او د زیات ځمکې غوښتنه پکې شوی دې ته هم قانوني نشو ویلې، ځکه چې د دولت ځمکې نیولې ده. په خوا یې لس جریبه لرله، اوس یې 15 نیولې ده. دا کار غریبو نه بلکې زورورو او د ټوپک خوندانو کړی دی. په دقیقه توګه یې نشم ویلی، خو په 315 ټولو خارګوټو کې دا ستونزه شته.
د خاغلی آریا په باور د دولتي ځمکو د غصبولو عمده عامل په هیواد کې روانه ناامني ده. د وویل د دولتي ځمکو د نیولو په اړه په سلګونو مکتوبونه مربوطو ادارو ته لیږلي، خو ځواب یې نه دی ترلاسه کړی. د افغانستان د ځمکو چارو د ادارې مسؤلینو دا هم وویل چې سره له دې چې په وروستیو کلونو کې شاوخوا 400,000 جریبه دولتي ځمکه له غاصبینو بیرته راګرځولې، خو دا هڅه کافي نه ده. دا اداروی د خارګوټو لپاره دولتي ځمکې تر ډیره ځای د کابل، کندهار، کندوز، تخار، پکتیا، خوست، هلمند، غزنی، پروان او ننګرهار په ولایتونو کې غصب شوي دي. له فساد سره د مبارزې د عالی ادارې پخوانی رئیس عزیز الله لودین وایي چې په افغانستان کې پر دولتي ځمکو له 100 کالو راهیسې تالان روان دی. د وویل په دې ادارې کې د خپلې دندې پر مهال ستونزه له مربوطو ادارو سره شریکه کړې، خو نتیجه یې نه ده ورکړې.
در افغانستان از این ناحیه یک چور ملی روان است.
په افغانستان کې په دې برخه کې یو ملي تالان روان دی. هر چا چې زور درلود هڅه یې کړي چې ژر ځمکه واخلي او خرڅه یې کړي، ګټه وګټي او په بهر کې پانګې واچوي. ډېرې دوسیې ما ته رالیږلې وې، ما وڅېړلې، اسناد مې برابر کړل او هغو مراجعو ته مې ولیږلې چې قانوني حکم کاوه، خو ما وانورېدل چې په هکله یې اجراءات شوي وي. خلک هڅه کوي چې د پیسو په ذریعه اسناد او قبالې جوړې کړي. دولت خبر دی چې دا ښارګوټی د چا لخوا او په کوم اساس جوړ شوی، پخوا یې څومره ځمکه لرله او اوس څومره لري.
خاغلی لودین وویل د ځمکو غاصبینو نه یوازې دا چې د ښارګوټو لپاره دولتي ځمکې غصب کړي، بلکې دولتي غونډۍ او د سیندونو د غاړو ځمکې هم غصب کړي دي. آزادي راډیو هڅه وکړه چې په دې اړه د لوی څارنوالۍ نظر هم ولري، خو ونه توانېده. همدارنګه کابل ښاروالۍ هم حاضر نه شوه چې په دې اړه څه ووایي. د افغانستان د ځمکو چارو د خپلواکې ادارې د معلوماتو له مخې تر دې دمه په ټول افغانستان کې څه باندې 900 او 8500 جریبه دولتي ځمکه د شاوخوا 14000 کسانو لخوا غصب شوې ده. راپورونه وایي اداري فساد او د زورورو نفوذ د دولتي ځمکو غصبولو ته زمینه برابره کړې ده. دا هم ویل کېږي چې د دولتي ځمکو نیول په وروستیو څه باندې 150 کلونو کې زیات شوي او په هیواد کې یوه لویه ستونزه زیږولې ده. راپورونه دا هم وایي د دولتي ځمکو په غاصبینو کې ځینې لوړپوړي دولتي چارواکي، جهادي قماندانان او ځینې پانګوال شامل دي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
و موردل چې د افغانستان د مځکو د چارو خپلواک اداره وایي په هیواد کې وسنی ګڼ ښارګوټي تر ډېره ځایه پر دولتي مځکو ودان شوي دي. په غور کې د همداسې یو ښارګوټي د جوړېدو هڅې روانې دي. د افغانستان د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د غور د مرکز چخچران د ښاروالۍ لخوا د ملي راډیو تلویزیون د دولتي مځکې ویش غندي او وایي چې د چخچران ښاروالۍ تر اوسه دوی ته د مځکې د ملکیت په ارتباط هیڅ سند نه دی ورښودلی، خو د چخچران ښاروالۍ دا کوي چې د مځکه د ښاروالۍ ملکیت وه او دولتي هیئت لخوا مستحقو خلکو ته ورکړل شوي. رضوان مراد په اړه نور جزئیات تراوري.
د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزارت وایي چې د غور ولایت د مرکز چخچران د ښاروالۍ لخوا د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ د مځکې ویش غندي. وزیر سید مخدوم رحین د پنجشنبې په ورځ آزادي راډیو ته ویل چې دا مسئله له سیمه ییزو چارواکو سره مطرح کړې ده.
اگر دعوایی باشه بین آمریت رادیو تلویزیون و
کچېره د رادیو تلویزیون د آمریت او د ښاروالۍ ترمنځ دعواوي باید د مسؤولو دولتي ادارو لخوا حل شي او بیا په اړه پریکړه وشي. د چخچران د ښاروالۍ تر دې اعلان وروسته چې هلته د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ مځکه د ښاري ماسټر پلان له مخې توضیح شوي، د ملي تلویزیون او راډیو خپرونې وسنډېدې. په غور کې خبریالانو د مدینې ټولو نستازو یو شمېر خلکو د دې کار پر ضد د چهارشنبې پورې سوله ییزه مظاهره وکړه. وی ویل چې ولس ته د معلوماتو د رسېدو په پروسه کې خنډ پېښول د هغوی پر حق تېری دی. د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر وایي په چخچران کې د ملي راډیو تلویزیون د ودانۍ د مځکې ویشل توجیه نه لري.
برای توزیع زمین و خطاندازی چرا عجله هست؟
د نخو اچولو او توزیع لپاره ولې دومره بیړه کیږي؟ داسې عجله څرګندوي چې دا بیړه ځکه کیږي چې ښایي ځینې ځانګړي مسایل وي او غواړي چې د دې حکومت د واکمنۍ تر پای ته رسېدو مخکې فیصله ورباندې وکړي. په غور کې د ملي راډیو تلویزیون مشر آزادي راډیو ته وویل چې دا مځکه تقریبا 2.5 کاله مخکې د هغه مهال حکومت ملي راډیو تلویزیون ته ورکړې وه. د غور د ملي راډیو تلویزیون د مشر علاءالدین محمدي په وینا دا ودانۍ مځکه ښاروالۍ یو شمېر زورواکو ته ورکړې ده. د افغانستان ملي راډیو تلویزیون یو حکومتي اداره ده چې په حکومتي مځکو کې فعالیت کوي، نو ښاروالۍ څرنګه کولی شي چې د یو دولتي ادارې مځکه په خلکو ویشي؟ د چخچران ښاروال محمد اسحاق همراه د ازادي راډیو د خبريال د دې پوښتنې په ځواب کې ویل:
ما اسناد کافی در اختیار خود داریم کې بیانګر از این هست زمين مربوط ښاروالي هست او نقشه از این 7 سال قبل منظور شده.
من کافی اسناد لرو چې سرګندوي مځکه د ښاروالي ده. نقشه وکاله مخ کې جوړه شوه. زمون کارکونکو کې اوس سیمه تولاړل او نخې پکې جوړې کړي. په دې کې بل مسئله نشته او زیره ده. همره ټینګار وکړ چې ملي راډیو تلویزیون اجازه لري چې د نوې ودانۍ تر جوړېدو یا تر هغه چې بل ځای تلیک ډول کیږي له زړه ځای خبرونه وکړي. خو د افغانستان د اطلاعات او فرهنګ وزیر سید مخدوم رحین وایي د چخچران ښاروالۍ د دیمځکې د ملکیت پړه هیڅ ډول اسناد دوی ته نه دی ورخودلي. غور د افغانستان له هغو محدودو ولایتونو څخه دی چې یوازې د ملي تلویزیون خبرونه پکې لیدل کیږي.
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د کابل یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د پولیسو په اړه د خلکو بی باوري د دې سبب شوې چې اکثره کورنۍ د ځان او مال د ساتنې لپاره وسلې وساتي. دوی وایي پولیس نه دي توانېدلې چې د سړي تښتونو او غلاو پر مهال په وخت ځانونه د پیښې ځای ته ورسوي. په دې اړه د ناجی صفوي په یو تحلیلي رپورت کې تفصیل اورو.
سره له دې چې دا مهال د پولیسو شمیر څه باندې یو نیم لک تنو ته رسیږي، خو د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې لا هم پر پولیس باور نه لري او د ځان د امنیت لپاره په کورونو کې وسلې ساتي. په عین حال کې د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي اندېښنه لري چې ځینې غیر مسؤول وسله وال لا هم له ځان سره وسلې لیږدوي او دې کار دوی سخت اندېښمن کړي. د کابل ښار دوه تنه اوسیدونکي زبیح الله نیازی او فریدون وایي چې دې اندېښنو هڅولې چې په کورونو کې وسلې وساتي.
اصل خپل د ځان حفاظت لپاره پولیسو باندې باور نشي. پولیس چیرته غلا وشي نو پولیس درې ساعته پاتې راځي غلط تښتېدلي یا کوم نیسي سبا ورځ خوشي
سلام دې لپاره هم ساتلی چې خو ځان نه ساتنه وکړو. تاسې لکه چې پوهېږي چې موږ پولیسو نشي کولی چې په هماغه وخت ورسېږي او زموږ نه حفاظت وکړي. موږ د دې لپاره سلا ساتلی ده چې موږ خپل ځان نه ساتنه وکړو.
د دغو خلکو په وینا کله چې تېر کال افغانستان د جنوبي اسیا د فوټبال لوبه وګټله، خلک د دې بریا په ویاړ د ښار سړکونو او واټونو تر وتل او ډزې وکړې. دوی وایي چې دې مسلې وښوده چې اکثریت خلک په خپلو کورونو کې وسلې لري. په عین حال کې د پوځي چارو یو شمېر کارپوهان وایي چې د دې وضعیت دوام به د هیواد او خلکو په زیان تمام شي. د پوځي چارو کارپوه نورالحق علومي د افغانستان د کورنیو چارو په وزارت انتقاد کوي چې د پولیسو د پیاوړتیا او تجهیز پر ځای یو شمېر خلکو ته د وسلو جوازونه ورکړي. نوموړي وویل چې د هیواد په بېلابېلو ځایونو کې خلک په کورونو کې وسلې ساتي.
حقیقت دا دی چې مثلا د آینده دا رقم دوی ته معلومېدل چې خامخا په افغانستان کې ناامني راځي. د ناامني دپاره هر یو د خپل ځان د ساتلو دپاره د اصلي ځان سره ساتلی چې دا یوازې په کابل کې نه دي، په ټول افغانستان کې دا اصلي کمه شوی نه دي، رادېر شوی دي. که خدای وغواړي چې دا انتخابات موږ سر ته ورسول، که اطمینان د دولت له خوا نه په بشپړ توګه ورکول شو، خاطرجم اوسئ چې دا اصلي راټولول اسانه کار دي. امنیتي قوتونه کولر
سره له دې چې د کابل امنیه قومندانې په کورونو کې د غیر قانوني وسلو د موجودیت خبره ردوي، خو خبرداري ورکوي چې ټول خلک باید خپل غیر قانوني وسلې پولیسو ته تسلیم کړي. له دې پرته به پولیس ورسره جدي چلند وکړي. د کابل د امنیه قومندانې ویان حشمت الله ستانکزي ازادي راډیو ته وویل چې د ویشل شوي وسلو ټول جوازونه په کابل ښار کې بیرته اخیستل شوي او اړوند کمیسون په دې اړه کار کوي. ښاغلی ستانکزي په دې اړه وویل چې په دې وروستیو کې د جرایمو سطحه کمه شوې او تقریبا 1500 اضافي ځواکونه په کابل ښار کې د جرمونو د مخنیوي لپاره ګمارل شوي.
هر ورځ موږ د کابل ښار په بیلابیلو برخو کې امنیتي کمربندونه لرو چې اته یا لس میله غیر قانوني وسلې له وسایطو څخه راټولوو. دا ټولو کورونو تلاشي ستونزمن کار دی. که چیرې پولیس مشکوک شي چې په کوم کور کې اسلحې او تجهیزات په غیر قانوني ډول ساتل کېږي، د موظف سرنوال په موجودیت د ښځینه پولیسو په همکارۍ اړوند ځای کې عملیات ترسره کېږي او وسلې ترې جمع کوو.
که څه هم په کابل ښار کې د جنایي پیښو د مخنیوي په هدف امنیتي تدابیر جدي نیول شوي، خو بیا هم په ځینو مواردو کې د دې ښار په بېلابېلو برخو کې د غلاو، انسان تښتونو او حتی د وژنو رپورټونه ورکول کېږي. د امنیتي مسایلو څېړونکي وایي چې د دې پیښو د مخنیوي لپاره باید په کابل ښار کې د غیر قانوني وسله والو مخه ونیول شي.
د کابل خاروالی د دې خار وسیدونکو ملامتوي چې د نیالګیو او شنو ځایونو په ساتلو کې له خاروالی سره همکاري نه کوي، بلکې په ګڼو برخو کې اندښنه ځایونه ونی له منځه وړي. د کابل خاروالی د سمسورتیا مسؤل پرون د مدني ټولنو په همکارۍ د علاودین په پارک کې نیالګي کینول، له خلکو یې غوښتنه وکړه چې په ساتنه کې مرسته وکړي. یوسف خان زدران له کابل رپورټ راکوي.
د کابل ښاروالۍ مسؤلین وایي چې سږ کال یې د کابل ښار په پارکونو او د غرونو په لمنو کې 40,000 میوه لرونکي ونې هم کینولي، خو دوی اندېښنه لري چې که خلک یې د ساتنې په برخه کې همکاري ونه کړي، د ښاروالۍ هڅې به نتیجه ورنه کړي. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ مشرې نسرین صبري چې د ګډو مدني ټولنو په همکارۍ یې د پنجشنبې په ورځ د کابل په علاودین پارک کې نیالګي کینول شکایت وکړ چې خلک د ښار په زرغونولو او پاک ساتلو کې لازم پام نه کوي. اغلی نسرین د ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې د ښاروالۍ لولوري هر کال په کابل ښار کې لسګونه زره نیالګي ایښودل کېږي، خو یو شمېر خلک نیالګي او د ګلانو بوټي باسي او خپلو کورونو ته یې وړي.
مردم با ما 2% هم هم
خلک را سره یوازې 2% هم همکار نه دي. کله چې موږ نیلګي کینو هیڅ څوک دې اقدام نه کوي چې خلک پکې د تګ راتګ فوټبال او نور لوبونه منع کړي. په مجموع کې له درې ستونزو سره مخ یو. په هغه ځایونو کې چې کټاري نه وي رمی پښنو بوټو حمله کوي. په همدې ډول د مکتب زده کوونکي د بوټو د ساتنې پام نه کوي چې باید ور وښودل شي. او دریم د پولیسو کورنیو او مسؤلینو نه پاملرنه ده.
د کابل د ښاروالۍ مسؤلینو د معلوماتو له مخې سږ کال یې د 300,000 په شاوخوا کې زینتي بوټي او نیالګي د سړکونو ترڅنګ په ښوونځیو او پارکونو کې کینولي چې په ساتنه کې باید خلک همکاري وکړي. د کابل ښاروالۍ د سرسبزۍ مسؤل وویل چې د کابل ښاروالۍ د چاپریال ساتنې په هدف په تیرو 3 کلونو کې د دې ولایت په 22 ناحیو کې 26 د تفریح لوی او واړه پارکونه جوړ کړي. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی د نیالګیو کینول او ساتل ملي مسؤلیت ګڼي او کوشش کوي چې د چاپریال د ښکلا او روغتیا په خاطر یې سمه ساتنه وکړي.
حشمت الله يم د کابل اوسیدونکو هغه توګه د منګه کورنۍ چې انتخاباتو کې ونډه واخیستله هغه شی باید د منګا ورونه د خپل مملکت سرسبزی ته پاملرنه باید وکړي. باید هر فرد د کورنۍ باید یو نهال خو حتمند کړي.
یو لاس یو انتفاق سو منګو تاسو په خخ کارو یوونی کې نو خپل وطن آباد کو
کاروالې ونی کې د منګو دولت ور سره درو کومک کې وکړي دا کنجه وکړي بس دې پاس کې د کې د منګو سره مرسته کوم منګو ورته وبو اچو ولاز ما خپل دغه د ما دلته بشکې کې د موټر کې ور دغه ته باید دې لپاره زو وبو اچو ما شدا وښ نشي.
هر کال د پسرلی پراتک په مرکز کابل او ولایتونو کې د کرنې وزارت او مربوطه خروالیو لوري په سلګونو زرو نیالګي او زینتي بوټي کینول کیږي. خو د خلکو او اړوند ادارو د نه پاملرنې له امله ډیر یې بیرته له منځه ځي. په عین حال کې د کرنې وزارت وایي چې د عامه پوهاوی د پروګرامونو له لارې دوی هڅې کوي چې سږ کال خلک وهڅوي تر څو د نیالګیو او بوټو ساتنې ته ډیر پام وکړي.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت وایي د سیمه ایزې همکارۍ پرته به د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو د تولید او قاچاق پر ضد مبارزه سمه نتیجه ورنه کړي. په دې اړه له کابله د خان محمد سین راستولې رپورټ اورو.
د افغانستان د مخدره موادو پر ضد مبارزې وزارت په هیواد کې د کوکنارو کښت یو لوی سیمه ایز ستونزه ګڼي. د دې وزارت چارواکي وایي د سیمې او نړۍ د هیوادو لمرستو پرته به د کوکنارو د کښت او د مخدره موادو پر ضد مبارزه ښې نتیجې ورنه کړي. د دې وزارت ویان عبدالقیوم سامر د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته د ملګرو ملتو سازمان د راپور په هکله وویل.
تاثیرات مواد مخدر یک مسئله بسیار کلیدی که متاسفانه تمرکز روش کم است.
د مخدره موادو اغیز یو مهمه مسئله ده، خو له بده مرغه په دې وختونو کې ورته لک پام کیږي. د دې موادو پر ضد مبارزه د ګوندیو او د سیمې د هیوادونو مرستو ته ضرورت لري، او افغانستان که په یوازې ځان هر څومره هڅه وکړي هغه اهداف چې متاکل ورته نشو رسیدلی. دا مبارزه د هیوادونو ګډه او جدي همکاري غواړي.
اغلی سامر وویل د کوکنارو د کاروندو د اړولو په برخه کې د دوی هڅو ښې نتیجې ورکړي دي. د یاد وزارت د معلوماتو له مخې څو کاله د مخې په ټول هیواد کې څه باندې 2300 هکتار ځمکه له کوکنارو پاکه کړې وه. په بله هڅه کې دا اندازه 3800 هکتار ځمکې ته ورسېده، او د وروستیو مبارزو نتیجه ښیي چې اوس مهال له کوکنارو څخه د هیواد 10000 هکتار ځمکه پاکه شوې ده. د ملګرو ملتو سازمان په یو راپور کې چې په دې وروستیو کې خپور شوی ویلي چې اوس مهال د افغانستان په څه باندې 1,50,000 هکتار ځمکه کې کوکنار کرل کیږي. همدارنګه د دې سازمان یو سروې ښیي چې په 2014 میلادي کال کې په افغانستان کې د کوکنارو کښت 6.5% زیات شوی دی. د کورنیو چارو وزارت له مخدره موادو سره د مبارزې معینیت وایي چې تیر کال د هیواد په جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی و. د دې وزارت د مخدره موادو پر ضد معینیت د رسنیو د دفتر مسؤول سید مهدی کاظمی ازادي راډیو ته وویل اوس مهال د دې مبارزې لپاره 2,250 پولیس فعالیت کوي چې د ده په خبره په ټول هیواد کې شاوخوا 3,000,000 خلک د مخدره موادو د فعالیت په ټولو برخو کې بوخت دي.
په کومو سیمو کې چې دولتي حاکمیت په ښه توګه حاکم دی لکه په مرکزی او شمالي ولایتونو کې هلته د مخدره موادو ستونزه نه لرو. په جنوبي او جنوب غربي ولایتونو کې نامنی او د طالبانو نفوس د دې سبب کیږي چې خلک مجبور شي او کوکنار وکړي. بله دا چې د پولیسو تشکیلات دومره پراخ نه دي چې پر ضد هر اړخیزه مبارزه وشي.
خاغلی مهدی وویل سره لدی چې په هیواد کې د کوکنارو په کښت کې زیاتوالی راغلی، خو پر ضد مبارزه شوې او ښې لاسته راوړنې هم لرلې دي. دده هم وویل په 1392 لمریز کال کې 10,000 کسان چې د کوکنارو په کښت د مخادرو موادو په تولید او قاچاق کې ښکیل وو نیول شوي دي. خاغلی کاظمي ده هم وویل تیر کال د مخادرو موادو د 10 لویې قاچاق کوونکو